دا مشال لري دا محل په پیښور کې د مازیګر اصلور بجې دي په خبرونه کې زغل آیا زونی ساجمن ترته هر کړي وای په روانه غړې کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو لومړی کلتوري خبرونه د مشال رړوي مجله به واوري دوی ماونی ز خبرونه سروي هم د خبرونه په دویمه نمای کې اوریدل شي خو د هر سنه مخ کې د دې سات تازه خبرونه له انی ساجمن وکړو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې په بلوچستان سملې کې د امنیت پاړه باس شوه دی په کراچۍ کې پولیس وایي چې دوه وسلوالې وشلې دي او د امریکا ستاسو جرګې د ولسمشر جو بایدن د کورونا مرستو پروګرام منسوخ کړ د خبرونو تفصیل په بلوچستان سملې کې پوزیشن ګوندونو د صوبې په امنیت اندېښنه خودلې او تورې پورې کړې چې حکومت په صوبې کې په امنیت ټینګ ساتلو کې پاتې راغلي دي پرون د سملې د غونډې پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصیر الله سری وویل چې په بلوچستان کې رستربلې د امنیت صورتحال خرابېږي خو حکومت ورته پام نه کوي په دې مقابله د اوبخور وزیر نور محمد دومړ وویل چې په تیرو وختونو کې په بلوچستان کې د امنیت وضع ډېره خرابه وه خو د اوسني حکومت د راتللو سره په صوبې کې امنیت ډېر ښه شوی دی بل خبرین په اسلام آباد کې جلسې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په پښتون مشتو سیمو کې د ترګرې په پیښو اندېښنه خوندلې د ګوند سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی ویل دا وخت په دیر باجوړ وزیرستان چترال بنیر کوټه او نورو سیمو کې چې کومې پیښې رامنځته کیږي نو ښکاري داسې چې په پښتنه سیمه کې وسلوال او ترګري بیا راپورته کیږي بل خو د پاکستان فوج بیان میجر جنرال بابر افتخار په دیونه کې ویلو چې دوی ترګرو پر ضد عملیات پیل کړي او په کې یو شمېر وسلوال وژلې دي د کراچۍ پولیسو ادعا کړې چې نن یې په سکر کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې دوه وسلوال وشلې دي د سی ټی ډي پولیسو مشر مظهر مشوانی لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وسلوالو د سند صوبې په حساس ځایونو کې د بریدونو پلان درلود تر اوسه تحریک طالبان پاکستان یا بلې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د خیبر پښتونخوا انتخاباتو کمیشن وای په کرما کې د قومي اسمبلی په ان ای 45 حلقه د فروری 19 زمینی ټاکنې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ملک فخر زمان بنگش ګټلې دي د کمیشن ویان سیل احمد مشال ویډیو ته ویل چې پرون الیکشن کمیشن رسمي اعلامیه جاری کړې چې پکې فخر زمان بنگش په کامیاب امیدوارانو کې راغلي دي بلخوا د انتخاباتو د نتیجو پر ضد د احتجاجونو لړۍ هم روانه ده او په یاد حلقه د جمعیت العلماء اسلام فی ناکام شوی کاندید محمد جمیل پرون مشال ویډیو ته ویل چې په ټاکنو کې پراخه درغلی شوی خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړی دي د پاکستان لپاره د افغان لسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوزی وای افغانان تمه لري چې پاکستان به طالبان له افغان دولت سره د سولې دوامدار خبرو ته راځي کړي عمر داوزی په اسلام آباد کې مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پاکستانی چارواکو ته ویل چې افغانان په افغانستان کې د سمدستي اور بند تمه لري او بلدا چې پاکستان دی د خپل اثر رسوخ په کارولو سره طالبان دې تکانې کړي چې افغان دولت سره د خبرو میز ته دوامدار کینی بلخو د پاکستان سرکاري ریډیو د فروری په 15 خبر ورکړی و چې د هواد بهرنیو چار وزیر شاه محمود قریشي د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي سره په خبرو کې د افغانستان له سولې پروسې سره د پاکستان په دوامدار ملاتړ ټینګار کړی د امریکا ستاسو جرګې د ولسمشر جو بایدن د کورونا وایرس 1.9 ټریلیون ډالرو د مرستو پروګرام منسوخ کړی دی د فروری په 20 سار وختي د بل په حق کې د 212 په مقابل کې 219 رای کسانو رای وکارولې خو ایس ریپبلیکن استازي خپل رای ونه کاروله د بل به اوس د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي سنټ ته وړل کیږي د سینټ په امریکا کې د یو سات کار په بدل کې کم نه کم 45 ډالر ورکول ټاکلې دي چې د پخوا په نسبت یې په دې پیسو کې دوه چنده اضافه کړې ده بایدن په انتخاباتي کمپاین کې د یو سات کار په بدل کې د 10 د پاسه و ډالر پر ځای د 45 ډالر ورکولو ویلي وو او بل خبر ده چې د نایجیریا په شمال کې پرون سهار په یو سکول د ګڼو وسلوالو تر حملې وروسته په سلګونه جنکې لا درکه شوې دي پولیسو پرون وخته له سکول څخه د 312 جنکو اغوا کېدل تایید کړل د زمفارا ایالت په سرکاري سیکنډري سکول کې دا پیښه په نایجیریا کې د 13 ورځو نه په کمه موده کې دا ډول دویمه پیښه ده د خبرونو پای
خبرونه مده مشال لري نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کړل کله مده کول اجمل ساسام غوتر ته روانه خبرونه کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو لومړی د مشال رډوي مجله در خبرو دا ونی په مشال رډوي مجله کې د ژبو د نړیوالې ورځې په اهمیت د پوهانو نظرونه اوریدل شي نور موضوعات هم د دې خبرونه برخه دي د دې خبرونه کوربه نجیب عامر دی
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجله قدرمن واوریدونکو، زه نجیب عامر یم او تاسو ته خبرونه کی هرکلی وایم. د فبروري 28 په نړۍ کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان او پاکستان کې هم پښتنو دا ورځ د نړۍ د نورو ژبو د خلکو په شان ولمانځله. د کوټې د خاروالې په تالار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په همدې اړه یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې پښتنو لیکوالو، پوهانو، شاعرانو او مخورو ګډون وکړ. د یادګون مشر محمود خان اسکزي غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
ترقی د قومونو بې خپل ژبه نیس کېدلی. ژبه د یو قام د ګډ شیانو دروازه ده. که پښتو ژبه ستا زده وي، ته د پښتو په پښتو لنډۍ خوند اخیستلی شې. که پښتو ژبه ستا زده وي چې پښتانه اتڼ کوي دی نارې وایي چې ستا زده وي، ته به پوهېږې چې د اتڼ نه خلک څه وایي. او که دې ژبه نه وزده، ته د دې هر شي زه بې برخې کېږي. موږ خپلو کارکنانو ته وایو چې د هر قام د ژبې به احترام ده. د هر قام د ژبې دی لنګ تړي، دی سپترونه اغوندي، دی نیکر اغوندي، دی عربې دی، دی هر څوک چې دی لکه
لیکوال او قانون پو اقبال کاسی ایډوکیټ هم په کوټه کې د مورنۍ ژبو په حواله جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل، پښتانه مینناک، سوله غوښتونکي او درانه خلک دي، خو ځینو عناصرو دوی نړۍ ته په بد نوم ورپېژندلی دي. د کوټې د دغې غونډې ګډونوالو د یو قرارداد له لارې پر حکومت غږ وکړ چې پښتو دې د پښتنو ماشومانو د تعلیم او نصاب ژبه وګرځول شي. د ملګرو ملتونو د کلتور څانګې یونیسکو د 1999 کال د نومبر په 18 نیټه اعلان کړو چې د فبروري 28 بعد د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. نو په دې توګه د 2000 عیسوي کال راهیسې دا ورځ لمانځل کیږي. د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلاديش نه وخت. په هغه هیواد کې 28 فبروري د هغې ورځې په یاد منزل کیږي چې د بنګلاديش خلکو چې هغه مهال د مشرقي پاکستان پورې سباون تړلی و، د خپلې مورنۍ ژبې بنګالۍ د شناخت لپاره غږ پورته کړو. د 1947 کال د اګست په 14 چې پاکستان جوړ شو، نو په جغرافیایي لحاظ دا ملک په دوه برخو ویشل شو چې یو ته یې ختیځ پاکستان نوم اخیسته چې اوس بنګلاديش دی، او بل یې لویدیځ پاکستان باله چې دا اوسنی پاکستان دی. ختیځ او لویدیځ پاکستان د کلتور او ژبې په لحاظ له یو بل ډیر جلا و. د ختیځ او لویدیځ پاکستان په شریکه چې څومره آبادی جوړېده، د بنګالۍ ژبې ویونکو شمېره تر نورو زیاته وه. خو د پاکستان حکومت په 1948 کال کې اردو د قومي ژبې په نوم اعلان کړه. دې کار د بنګالیانو احساسات راوپارول او هغوی دا غوښتنه پیل کړه چې بنګالۍ ژبه دې لږ تر لږه د اردو سره په څنګ کې قومي ژبه وګرځول شي. د ډاکا پوهنتون محصلینو په ولسی ملاتړ پراخي مظاهرې پیل کړې چې بنګالۍ ژبه دې هم قومي ژبه اعلان شي. خو د 1952 کال د فبروري په 28 پولیسو پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې 15 محصلین وژل شول او سلګونه مظاهره کوونکي ژوبل شول. دا یو بې ساري پیښه وه چې پکې خلکو د خپلې مورنۍ ژبې د ګټلو لپاره سرونه شیندل. دا ورځ د بنګلاديش تر څنګ د هند په لویدیځ بنګال ایالت کې هم په همغه یاد منزل کیږي. د افغانستان او پاکستان پښتانه هم د ژبو نړیواله ورځ د خپل وس او توان مطابق لمانځي. پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ یوه ژبه ده چې له ارقامو سره سم د شاوخوا 6 میلیونه خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یوه ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده. د احمدشاه اعظمي نه به واورو چې د نړۍ د ژبو په منځ کې د پښتو ژبې کوم مقام ده.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 132 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 140 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
پښتو نن سیاله ژبه ګڼل کیږي او دې ډګر ته پر رسولو کې له حکومتونو زیات ادبي جرګو، ادیبانو، شاعرانو او ژبپوهانو مرسته کړې ده. د پښتو شاعرۍ یو په ځانګړي ډول د پښتو غزل د ځلولو لپاره امیر حمزه خان شینواري تر هر چا زیات کار کړی دی. د فبروري 13 د نوموړي د 3 ورځو
رجدایم لکاس پاین کے لکاس پاین کے زہم ساتے ہم خانوں ہم خانائم لا تروسا زہم ساتے ہم خانوں ہم خانائم لا تروسا دیوانائم لا تروسا دیوانائم لا تروسا دیوانائم لا تروسا
د فبروري 13 د صوبایي حکومت د ثقافت محکمې او خیبر پښتو ادبي جرګې په لنډي کوتل کې د امیر حمزه خان شینواري 8 تلین ولمانځلو. نوموړی په 1900 کال کې زیږیدلی و او په 1994 کال کې وفات شو. د هغه مزار په لنډي کوتل کې دی چې د ادب پالونکي ورته کله کله ورځي او د خیبر له ډبرینې سیمې ځلیدونکي دغه لوی شاعر ته عقیدت وړاندې کوي چې پستی شاعرۍ یې د پښتو غزل د ګاونډیو ژبو د غزلو سره سیال کړی دی. د خیبر ضلع د پروفیسر تواب شاه مسرور په وینا حمزه د پښتونولۍ فلسفه په داسې انداز وړاندې کړې چې پښتانه د غفلت له خوبه راپسولی دي.
یو ستر شاعر دی، یو لوی فلسفي دی، یو عملی صوفي دی، د نفسیاتو یو ماهر دی، د جمالیاتو یو عالم دی، د انسانیت یو لوی علم بردار هم دی. هغه د پښتو پښتونولۍ فلسفه په داسې رنگ باندې پیش کړی دا چې پښتانه د غفلت خوب نه همیشه لپاره بیدار کړی دی، ځکه چې هغه په خپل څو شعرونو کې فرمایي چې خپل ژبې خپل تهذیب ته چې چا شاکړه ملګرتیا له هغه کامه ژوندون نه کا، اول خپل ژبه پس ته نورې ژبې بے بنیاد عمارت خو سمون نه کا. ډیر په زړه پورې شعر کې پروايي چې سری د ساحل په ګټ وه موجوي څوک چې خپل کام په لار نه شو هغه ورک شو. حمزه ځواني زما غزل وخړه خامی می داده چې غزل نشوما. حمزه ډیر مسلمانان شته هم کافر شته په دنیا کې، زه آشنا د هغه کس یم چې روش یې د انسان وي.
د امیر حمزه خان شینواري خواو شاته 500 کتابونه چاپ شوي دي. زیات شمیر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي او د نوموړي د شخصیت په بیلابیلو اړخونو باندې 8 کسانو پی ایچ ڈی کړې ده. د خیبر سیمه لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د حمزه شینواری د انسانیت او ژوند په فلسفه سیړنه کړې ده. هغه وایي
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري. هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. نو د حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوري چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی.
د امیر حمزه خان شینواری پړه ویل کیږي چې نوموړی د پښتو د کلاسیکي او معاصر شاعرۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. پروفیسر اسلم تاثیر یو ځل بیا
غزل د خوشحال بابا نه بعد، د رحمان بابا نه بعد چې چا مقبول کړی دی او پښتني اقدار یې پکې ځای کړی دی، نو دا صرف او صرف حمزه بابا دی. او د فکر چې څومره ملغلری دی، دا په پښتنو کې خوري وري پرتی دي، د په تعلیماتو کې خوري وري پرتی دي. د امید مل پښتون آشنا نه نو چې ملمه له حجره تل نه هر دی، نو د شاته ته پښتون د ثقافت یو لویا فلسفه پرته.
د حمزه بابا اروا د خادوی او د هغو لاروی په خید له مزل نه ستړي کیږي چې داغه پر پلونو پالک دي، او د پښتو غزل د سنگار لپاره نه ستړي کیدونکې خدمتونه کړې دي. د خبرونه په دې برخه کې د سردار علي ټکر په واسه کې د حمزه بابا د ګلورین شعر اورو.
سلیم پترس دبل بل پتماشا تماشا کڑی تماشا تماشا اوڑی تماشا نہ ہے رچتا نہ ہے دان پرلی سیر کگریوان پخر گل پکمر گل بسر گل پٹٹر گل بلر گل دی پبر گل بسر گل پشجر گل سانگا سانگا گل پلاس کانگا خرانگا گل پلاس شفق خفت گل پشان سرلی سیری کبریوان سرلی سیری کبریوان سکل گل دپان پشن ٹکل گل ہے نال سکل گل شکل شوہر سکل پسڑ گل پلے مکل گل بدن گل ریحان پرلی سیر کبریوان لاس پکل نظر پکل لپ پکل نظر پکل سائی گل سفل وران پرلی سیر کبریوان گل د پیغل پل وشی د شبنم پکل کے گل گل پ مقصد دور خال کار سم پکل کے گل الوتن کے دغا گل رجیتن کے حقا گل گل فنا کوئی پریشان پرلی سیر کبریوان پرلی سیر کبریوان گل تا عقل شی پریشان نشی پی پتو روستین جڑی دلی پخندا وڑی دلی پخندا شیر جی گیری خندان پرلی سیر گگریوان مرد مخد بے حجاب جڑ شو جڑ زما بشر بوری تا و تا حمزا لکن ور تا گل دن ور در سڑی دا پتا کو گل کل دی لگا باغ سادا منی چرا خان پرلی سیر کبریوان پرلی سیر کبریوان بی بی گورا خوشبو یے سبا راغ دا گلشن پپنجو کی دباشن شوازما دا خوش لمن گلان سترگی سترگی دی سنبل
سردار علی ټکر په آواز د حمزه بابا په دې نظم کې د نرګس ګلونو ذکر شو. د نرګس ګل په نړیوال ادب کې د ښایست سمبول په توګه استعمال شوی دی. دې ته په انګلیسي ژبه ډیفوډلز وایي. په همدې نوم د انګلیسي ژبې شاعر رابرټ هیرک یو نظم هم لیکلی چې په کې هغه د نرګس ګل ستاینه کوي او په دې خپه دی چې د دې ګل ژوند لنډ دی. رابرټ هیرک په 1591 کال کې په لندن کې زیږیدلی و. هغه د 19مې پیړۍ د انګلیسي شاعرې معتبر نوم ګڼل کیږي. د نوموړي د ډیفوډلز نظم پښتو ژباړه درته وړاندې کوم. دا نظم ما په 2000 کال کې په پېښور کې له انګریزي پښتو ته ژباړلو. اے د نرګس خایستو کې ګلا، زړه مې ډېر خپه شي چې ستا په زر مړاوي کېدو باندې لږ فکر وکړم. آها، ته څومره زر ښایست او ځواني دواړه بایلې. لا خو سبا ده، لمر ځوانۍ ته رسېدلی نه دی چې مازیګر شي، عبادت نه پس په مونږ هم لاړ شو. هو، مونږ هم د سو لمحو لپاره دلته راځو. زمونږ ژوند هم د سپرلي غوندې د سو ورځو وي. دا ځکه مونږ دومره زر زر ګلوه دمومو چې مونږ هم زر د انجام پړاو ته ورسېږو. چې څنګه ستا اخیری وخت وي په مونږ هم داسې وي. مونږ هم رو، زمونږ نوم او نښه پاتې نه وي، لکه د مني په موسم کې چې باران ورېږي یا شین سهار کې پرخې اوري مرغلرو غوندې. زمونږ وجود هم چې پناه شي زرغونی کې کلا. اے د نرګس خایستو کې ګلا، زړه مې ډېر خپه شي چې ستا په زر مړاوي کېدو باندې لږ فکر وکړم. آهای، ته څومره زر ښایست او ځواني دواړه بایلې. د نرګس ګل په نوم له 1300 کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کال په کال مشاعره کیږي. د نرګس ګل مشاعرې تابیا په لومړي ځل داود شهید کړی و. نوموړی د ننګرهار سره تړاو لري او خوږ ژبې شاعر دی. خو سخ کال په جلال آباد کې د نرګس ګل مشاعره د فبروري په 19مه په ملالی میوندې پارک کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا ولمانځل شوه. په نرګس ګل کلنۍ مشاعره کې یو شمیر چارواکو او ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو او له خیبر پښتونخوا څخه ورغلو ځینو شاعرانو هم ګډون وکړ. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل، خو د مشاعرې پیل ماهر احسانزی د پیر محمد کاروان یوې غزلې نه وکړ چې نرګس ګل ته ویلې وه.
نرګس ګل مشاعره دا د کاروان صاحب په یو غزل پیلو چې نرګس ته لیکله. سترګې رنزوري وای سب په زړه لري نرګسا، تا هم لیدلې د کابل ژیړې سیرې نرګسا، ژیړه سیرا رنزوري سترګې لکه لمر د غروب، په مازیګر کې درته چا وکړې خیرې نرګسا. روح په مینو بلبلانو پسې چرته ویسم چې شوی راکوب لکه جنډه د هدیرې نرګسا. خدای خبر بیا بچر تواور نرگسی اگونا دا پسرلی دا تغزل لمناری نرگسا. نن دل هر پانی پانی نگیل و ریگی لکا کسا دا طالب جان و گلبشر نرگسا. شپنی مشپا دا راشا تشکلو سردک درگوٹی بیا بطنی نکاروان او نمیسر نرگسا.
د نرګس ګل په دې مشاعره کې مینې ساپې سولې ته اوږد نظم وایه چې وروستۍ برخه یې ستاسو پر وړاندې کړو.
راشه په هر دښمن لرزان راوله لکه زمونږ پر امتحان راوله، خوږې مرکۍ د خوږ دوی جان راوله، وړې لورکۍ د خپل پلارجان راوله، تا خاورې شوی مې ارمان راوله، خالي خالي رخ ته مې ځان راوله. بس په آخر کښې دا ټپه کوم مالک پکې بیا هم اشاره کومه پکې د هر څه خاتمه کومه. مینې په دې خبره پایم در پسې ګرځم لګیا یم، د قلم زور به درته خایم، جنګه له ځان سره دې بیا یم، د ګړنګونو نه دې ښکته غورځومه، د ګړنګونو نه دې ښکته غورځومه.
په دې مشاعره کې له خیبر پښتونخوا سره ورغلو یو شمېر شاعرانو هم ګډون کړو چې یو پکې سیده حسینه ګل وه. د نوموړي د غزلې څو بیتونه ستاسو په وړاندې کړو.
زما د خیال او ژوندانه په خوب کې ولې راځي، یا ځواني مرګ شي ماته ته په خوب کې ولې راځي، ته پوه نه یې چې ماشوم زړه مې خپه شي په دې، ته چې زما یې د هغه په خوب کې ولې راځي. جانانه تا سره د دغه هر څه څه نسبت دی، لکه قرآن لکه مانځه په خوب کې ولې راځي، د ورځې شپې په ګردشونو کې مې ولې اوسي،
په نرګس ګل مشاعره کې جاوید دلدار د درویش روخان یو غزل په ترنم وایه چې د ګډونوالو پامې ور واړو.
جنگ د زهر بوئی دے ارساد مرگ پیارا دا، سول لکن آوے سول لکن آوے سول لکن آوے دڑم بش پہ موترا دا، سول لکن آوے دڑم بش پہ موترا دا، جنگ د زهر بوئی دے ارساد مرگ پیارا دا، دج نه چ درد خپل تورات تورات جد لری، دج نه چ درد خپل تورات تورات جد لری، داد فرعون خلاف راوته پیغمبر آدا، داد فرعون خلاف راوته پیغمبر آدا، سول لکن آوے سول لکن آوے سول لگن آوے دڑم بچ بے موتر آدا، سنگمی دنیا د دہشت گر پنا م پی جانی، سنگمی دنیا د دہشت گر پنا م پی جانی، امن می دزوی نند دلوت نو می سندر آدا، امن می دزوی نند دلوت نو می سندر آدا، شورد درویش روخان د زړه درزا ته نه رسی، شورد درویش روخان د زړه درزا ته نه رسی، دل دی وجنه د خپل مین نمن کرا دا، دل دی وجنه د خپل مین نمن کرا دا، جن د زفر وای د ارزاد مرګ بیرا دا.
ته جاوید دلدار له همدې خیسته ترنم سره درنه اجازه غواړم، بل اونۍ بعد نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې. تر هغه د لوی خدای په امان.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
لژمن سره سم وزدرته اونیزه خبرونه سروې در خبرو. نن مو په سروې خبرونه کې په هالند کې ل ناهید صدیقی لومی سره خبرې کړې دي. ناهید یو لیکوال او آزاد خبریاله ده. د ناهید لومی یو کتاب هم چاپ شوی دی. ل ناهیدی سره زموږ همکاري ملیحه میرزاده خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه سره واورو.
پښتنې په خامت سره نه دی اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سر به خبرونه کې موزه ملیحا میرزاده هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې له هالند نه ناهید صدیق علومی ملمنه ده. ناهید علومی یو لیکوال او آزاده خبریاله ده. د ناهید علومی یو کتاب چاپ شوی دی چې د افغان مخاور خوځو سره د مرکو په بنیاد یې لیکل دی. دغه کتاب چې زنان نخبه افغانستان نومیږي په هالند کې چاپ شوی. دغه راست خوځو لپاره د غوی یو بل کتاب تیارېدو او چاپ ته نږدې دی. د دې سربېره د کلونو راهیسې غوی د یوې مجلې لپاره په پښتو او دری ژبه کې څېړنې او لیکنې کړي دي او د هغې مشري هم پر مخ وړي ده. نن په خبرونه کې له ناهید صدیق علومی سره د هغوی په لیکوالۍ او ادبي هلو ځلو خبرې کوو. خبر ته ستړي مشي وایو. سلامونه
اغلی ملیا جان میرزاده، زما سلامونه او نیکی هیلې هم اومنی. ډیره مننه ستاسې د دې مهربانۍ او دعوت څخه. امیدوارې چې زما سلامونه ستاسې د رادیو چې یو معتبره رادیو ده، زما سلامونه دوی هم اومنی. مننه چې زما په معرفي کې مو ډیر محبت او لطف وکړ.
ډیره مننه. مونږ ویاړو په تاسو باندې او ستاسو کار او هلې ځلې دي د دې وړ دي چې په یو څو ټکو کې خو کم از کم راغون شي. که څه هم را نشي راغونډې دی، خو ستاسو تجربه پراخه ده. نو په دې پروګرام کې مو هڅه ده چې په نیم ساعت کې پیله کې ډېرې خبرې وکړو. نو لومړۍ پوښتنه چې زه د خپلې هرې میلمنې نه کوم، تاسو خو د کلونه تیر شو په هالند کې ژوند کوي، هغه به هم راته وایي چې څو کاله هم تیر کړل، خو تعلق ستاسو د افغانستان سره دی. نو د افغانستان د کومې سیمې سره مو تعلق دی او بیا څنګه تاسو کډه شوې هالند ته او څومره کاله شو؟
ډېره مننه ستاسې د سوال څخه. زه به هم کوشش وکړم چې منسجم او لنډ جوابونه درکړم چې په دا نیم ساعت کې وکولای سو ډېرې خبرې وکړم. دغسې چې تاسې وویل، زما نوم ناهید علومی، یعنی صدیق زما د خاوند نوم دی او علومی زما د فامیل نوم دی. او زما پلار هم محمد اسحاق علومی نومې دی او د افغانستان په ولسي جرګه کې وکیل و په دوو دورو کې. اصلا زه د قندار د بارکزیانو څخه یم او الته متر پنځم صنف پر درس ویلی دی. بعد لغه چې موږ کابل ته رالو، مور می د کابل څخه ده او پلار د قندهار څخه. زما لوړی زده کړې په کابل کې وې. زما اخیری کار چې ما په دولت کې کار کاوه، هغه د آژانس اطلاعاتي د ژورنالیستانو رسانه و، یا ژورنالیستیک رسانه و چې د دولت ژبه په اصطلاح و. ما الته کار کړی دی او الته د مدیر په حیث، یعنی د مدیر پایس می الته کار کړی دی. د ما وروسته کار په افغانستان کې و او تقریبا اته ویشت کاله کېږي چې د افغانستان څخه زه راوتلې یم. یو ویشت دوه ویشت کاله کېږي چې په هالند کې یم. په هالند کې هم دلته ما خپلې لوړې زده کړې دلته په هالند کې کړې دي چې هغه کار په دې اجتماعي سازمانو کې دی. هلته مې کار کړی دی او په دې یو صنفي، یو عمومي د افغانانو یو اتحادیه و چې په هغه کې ما د مسؤول سکرتر په حیث کار کړی دی. او هم چنان د بانو مجله و چې د ښځو د پاره و، د هغه پاغه کې هم تقریبا لس کاله د مدیر مسؤول په حیث مې الته کار کړی.
هالند ته متګ، آیا د دې تر شا هغه جنگ جګړې وې چې په افغانستان کې و؟ کنه ستاسو څه بل وجوهات چې تاسو هالند ته کډه شوې؟
ډېر ښه سوال دی ملیا جانې. البته دا زما د پاره ډېر د جګرخونی، د ډېر څه درته وایم، ډېر د تشویش، او یعنی هیڅ مې زړه نه کېږي چې په دغه برخه کې ذات دا په یاد کې راوړم. طبعا چې دغه شل کال څلوېښت کاله جنګونه و چې زموږ په مملکت کې جریانې درلودې، او زما ټوله یعنی دا ځواني یا نیمه ځواني دا ټوله په جنګ دا کې تېر شوله، او مجبوریت د جنګ و چې موږ راووت. طبعا زه هلته خبرنګاره وم او د افغانستان په رسانه کې مې کار کاوه. نو هغه یو ډېر لوی جنجال و چې موږ هلته نه سوای نور کار کولای، او په ډېر یو محدود شرایطو کې موږ باید کار کړی وای. ولې بیا تقریبا څو میاشتې، شپږ میاشتې په کور کې موږ کښېنستلو، اجازه نه وه چې موږ د کور سره ووزو. تر حال چې زموږ مملکت ډېر یو ډیموکراته لاند ډیموکرات په دې معنی نه چې موږ سر او پښې لڅي وي یا خدای نه کرده موږ مسلمانان نه و نه داسې نه و. افغانستان هم د کلونو کلونو د پیړیو پیړۍ څخه مسلمان مملکت دی او پاچاهان مسلمان خلک یې ټول مسلمانان دي. ولې دا د جبر زمان چې موږ هغه ته وایي دغه جبر زمان موږ د خپل وطن خپل د ډېر ښکلي ټاټوب څخه موږ لیرې کړو چې دا ماته همیشه یو د جګرخونی درته وایم یا د غم یوه لحظه ده چې هر لحظه زه دا پیادوم چې زما ټوله انرژي اوس په یو خارجي مملکت کې دلته مصرفېږي، در حال چې ما غوښتل چې زما دا پوهې زما دا درس زما دا انرژي ټول زما د وطن د خلکو د پاره د آبادۍ د پاره مصرف سي. نو مجبوریت چې موږ راووتل.
نو کله چې تاسو افغانستان پرېښودو تاسو وی چې تاسو مسلک چې هغه هم تاسو ته پرېښودل وو بیخي تاسو کډه شوی او نوی وطن ته نوی هیواد ته چې تاسو هلته لاړې نو خامخا نوی کلتور ده نوی ژبه هر څه نوی، نو د کومو مشکلاتو نه بیا هلته تاسو تیر شوی او څنګه تاسو ځان د هغې ځای سره موافق کو لکه ژوند مه تیرول هلته زده کړه نو خامخا څه مشکلات په خو وو هلته هم
او اغلی عملیا جانې دا خو تاسې پوهېږئ چې د مهاجرت ژوند ډېر یو تریخ ژوند دی، ډېر تریخ او ډېر ناخوالې لري، ډېر بدبختي لري، ډېر جګرخونیانې لري. موږ هم دغه په اول وختو کې چې رالو تر دې ځای رسېدل خپله یو ډېره اوږده پروسه ده چې سړی را رسېږي تر دې ځایه پورې. خو هغه خو راورسېدو طبعا یو نوی مملکت و، یو نوی خلک، نوی کلتور او کلچر چې زموږ د کلتور او کلچر سره طبعا فاصله درلودې. ولی په دغه دفتر کې چې ما کار کاوه زما کار د خارجي مؤسسو سره وو او معمولا خارجي میلمانه سره وو یا د ملل متحد یا دغه سي ارګانو چې خارجي ارګانونه وو. او ما همیشه د هالند د هیواد څخه چې هغه وخت فرانسې د دوی سفارت کې کار کاوه، یعنی هالند خپل سفارت نه درلودي، فرانسې کار کاوه، ما ته به د زموږ دفتر ته به دغه کلندر به راسته ولې یا جنتریانی به راسته ولې. ما یګان پلاوه د ځان سره ویل چې او دا څومره ښکلی وادي، څومره ښکلی ګلوله نه دی، که کوم سیمیناری یا کوم کانفرانسی اتمن به زه دلته ولاړ سم شرکت وکړم. ولې په تاسف سره چې کانفرانس دا ونه سو ولې د ماجر سو لیدلته. البته ما دومره ډېر هم دلته نه غوښتل چې مثلا زه په هالند کې اوسېږم، ما اصلا نورو هیوادو ته چې دوی کې زما نور فامیلونه هم وو هلته ولاړ سو. خو ولې دغه نصیب قسمت هم ملیه جان یو خبره ده چې موږ تاسې مسلمانانو باندې اعتقاد لرو چې وایي نصیب قسمت په دالته ونو دالته پاتې سو. البته دلته نو چې رالو باید د دې مملکت ژبه مو زده کړې وای چې البته دغه ډېر یو ښه کار دی چې په دې نورو هیوادو کې نه پوهېږم. ولې په هالند کې دغه 478 باید تاسې د هالندي ژبه زده کړئ. خو نو یو نوې ژبه ډېره مشکله ده، هغه هم چې بالکل تا هیڅ وخت نه یې اورېدلې. انګلیسي سره خو په افغانستان کې زموږ دوهمه ژبه وه، یا آلمانی زموږ دوهمه درېیمه ژبه وه، دا خارجي ژبه. ولې د هالندي ژبه هلته هیڅ نه وه، مثلا فرانسوي وه، آلمانی وه، انګلیسي وه، دا نه وه. نو دا ماته ډېره عجیبه یو بل رقم ژبه ده چې خدای دې تسته نه در ښکاره کړي.
زه بس امید کوم چې اوس تاسو ژوند دلته ښه یې، په راحتي او خوشاله به یې. هالند چې دی هغې کې به هم ستاسو په هلو ځلو باندې وغږیږو. دا کتابونه چې بیا تاسو چاپ کړل او هغلته نه چې ستاسو کوم خپل کار شروع کړی دی سر به د کوم ځینه مونږ کوو په هالند کې بیا تاسو لکه خپل کار ته ادامه څنګه ورکړه، کله مو ورکړه، څنګه مو ورکړه؟ لکه تاسو خو په افغانستان کې چې کوم کار لرلو آیا هم د هغې سره تړلی وو که نه؟ تاسو بیا لیکوالۍ ته مخه وکړه.
بعد له دې درس او مکتب بعد له مې دلته د منیجمنت او ادارې درس مې ویلی دی او د اجتماعي سازمانونو کې د کار کولو دغه رشته مې ویلی ده. یعنی په 4-5 کال بیشتر زما د درس کې دلته تیر شوی دی. خو دا به یو طرف پرېږدو، د کتاب په باره کې به ووایو. داسې دی چې دغه تقریبا 5 میلیونه افغانان د افغانستان څخه خارج کې اوسېږي. ولې د افغانستان په داخل کې موږ ډېر لږ ونډه لرو، یعنی دومره توجه زموږ خواته نه ده سوې. نو ما ته داسې یو نظر پیدا سو د دې خاطر چې ما قبلاً هم ژورنالیستیک کارونه کول، یعنی په آژانس باختر کې چې دا یو خبری رسانه وه. بعد دغې لس کاله، یعنی د بانو مجله چې د ښځو دپاره وه، تقریبا ما لس کاله هلته د مدیر مسؤل په حیث کار کړی دی. دا ټول زما د ژوند سرمایه ده، د لیکوالۍ د ترجمه لیکوالۍ سرمایه وه. نو بعد له هغې مې داسې فکر وکړ چې زه د دغه ښځو په وړاندې زه څه وظیفه لرم، څه رسالت لرم. یعنی ډېر وخت دغسې په چکر چې دغسې د ځان سره مې فکر کاوه چې زه دا د افغانستان ښځې چې واقعا قهرمانې ښځې دي، دومره قهرمان ښځې ما باور وکړي، ما په هیڅ هېواد کې دغسې قهرمانې او دغسې د زغم ډک ښځې ما نه دي لیدلې. ډېر باحوصلې ښځې، ډېر شجاع ښځې دي د افغانستان. هر یوې د څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله، دېرش کاله دوی جنګونه تېر کړي دي، بدبختي یې تېر کړي دي، بې برقي یې تېر کړي دي، ناخوالې یې تېر کړي دي، ولې بیا هم دوی یو صبر او حوصله لري او هر ورځ په هغه وطن کې دوی ژوند کوي چې زما زړه ډېر ورته ځورېږي. دا خدای شاهد درته وایم چې زما ډېر خپل وطنداران ته زړه ځورېږي، ولې زما د لاسه هېڅ شی غیر له دې چې زه ولیکم بل شی مې د لاسه نه راځي. نو دغه کتاب ما وویل چې زه خپل د ښځو په دپاره څه رسالت لرم، یګانه کار چې په نظر رالی مال زه د دوی په باره کې ولیکم چې هغه ښځې چې د افغانستان څخه راوتلې دي، معلمانې دي، ژورنالیستانې دي، ډاکترانې دي، ولې دلته دغسې ټول موږ دغسې یو اکثریت خاموش کار کوو، زحمت باسو، درس مو ویلي دي، ولې خپل د وطن دپاره کار نه کول ډېر دغه غواړي، داسې سړی جګرخونه کوي. یعنی نو بعد له هغې مال زه باید د دې ښځو دپاره یو کار وکړم. نو دغه درې کاله کېږي چې زما اولین کتاب باندې ما شروع وکړه چې دا د زنان نخبې افغانستان په نوم دي. نخبه معنا یعنی پیشگام، ممتاز، پیشکسوت، برازنده، فوقالعاده، دغسې معنا ورکوي. نو ما د دې ښځو د زما اول کتاب کې ما د اویا ښځو سره مصاحبې، لایف مصاحبې کړي دي، غیابي مصاحبې کړي دي، او کتاب تقریبا 1500 جلد چاپ شوی دی، د مطبعې سره وتلی دی، او دا کتاب 300 صفحې لري، ټوله مصور دي. مصور په دې معنا چې د عکسو سره دي، د سیاسي او سفید کتاب نه دي، ټوله رنګه دي. او ما کوشش کړی دی چې داسې یو کتاب نمونه راوباسم چې څوک چې هغه لاسته راوړي، یعنی حداقل ما ته ووایي چې کور دي آباد، چې دومره ښکلی کتاب او دومره باکیفیته کتاب دي چاپ کړی دی. بعضن زموږ خلک ډېر موږ دغه لیکوالان لرو، شاعران لرو، کتاب چاپوي، یو دونه کې دغه د کیفیت کچه ټیټه وي. نو دغه ما دوی ته وویل چې دا باید په ډېره لوړه کچه داسې دا کتابونه چاپوي.
نو مطلب چې تاسو کومې اویا ښځو سره خبرې کړي دي، د هغوی تجربې هم راخیستې دي، د هغوی چې کومې لاسته راوړنې دي په هغې هم رڼا اچولې ده، او هم د دغو ښځو کیسې دي.
بالکل، دا ښځې هر یوه ما درته وویل چې ډاکټره وه، انجینیره، په افغانستان کې دوی کار کوه، دغسې د جبر زمان دوی هم باندې دغسې راغلي وه چې دوی هم د وطن څخه بې ځایه سي او مختلفو هېوادو ته راسي. او دا ښځې هر یوه په مختلفو هېوادو کې دي چې زه ورځم، البته په اروپایي هېوادو کې چې دي زه خپله ورځم، خبرې ورسره کوم. د دوی اول د کتاب د دوی دغه بیوګرافي نشر شوې ده، بعد له هغې ما د دوی سره مصاحبې کړي دي. یعنی هر مصاحبه شپږ اووه صفحې په برخه کې نیولې ده چې ما د دوی عکسونه چاپ کړي دي، په هغه برخو کې چې دوی کارونه کړي دي، سر لاسته راوړنې یې درلوده، کمې د خلکو دپاره د عبرت خبره ده، کمه خبره یې د خلکو د دې دپاره ده چې دوی هغه کارونه وکړي چې دوی هم یو ځای ته ورسېږي، مخصوصا زموږ ځوانان. نو دا اول و. دوهم کتاب مې هم تر لاس لاندې دی، 50% یې تکمیل شوی دی. تقریبا یو شل 15 مصاحبې مې مختلفو ښځو ته استولې دي چې دوی جواب راکړي. نو دا دوهم کتاب زه ځای سفر نشم کولای د دې خاطر چې د کرونا مصیبت دی چې پر ټولو باندې. نو هغه غیابي مصاحبې دي چې د تلیفون د لارې یا د انټرنیټ د لارې دوی ته استم، دوی جوابونه بیا ما ته راستي. نو انشاءالله هغه به هم په دغه کال کې انشاءالله تکمیلېږي.
مطلب چې هغه دا دویم کتاب چې دی، هغه هم ستاسو د لومړي کتاب یو کړی ده، لکه دویمه حصه.
دا بله بله او دوام دا اول کتاب دی نو دغه ستا تر هغه وخت پوری دی ته دوام ورکوم چې زه وکولای سم چې دا ټول شي چې په خارج افغانستان کې دی زدی پیدا کوم د دې پیدا کولم یو ملیجان یو اسانه کار نه دی اول باید زدی پیدا کوم باندې زوی وینم چې دوی په کم کچه دی په کم رقم دی چې دوی د دغه کار د دوی کارونه چې دوی کړی دي زحمتونه چې ستې دغه د یاد د چا و نه وزي د دې خاطر دا زموږ نوی نسل چې راسي نو دا بیا موږ ایرایي ولې ما دا کتاب لکه یو تاریخ خوندې داسې لیکلی دی د ماخذ د اخرې په انګلیسي سره ده او ډېر د دنیا مختلفو کتابخانو ته مې استولي دي چې فعلان خو استولي مې دي ولې راجستر شوي نه دي مثلا بلال متحد د انګلستان ته او د افغانستان کې د افغانستان پوهنتون ته خو مې نه ولې د ارګ ته مې استولي دي چې د هغو په کتابخانه کې هم الته وي نو دغه د یو ریسرچي کتاب دی چې یو څوک وغواړي د یو چا په د دغه اویا ښځو دا چې فعلان اوس شروع دی د دوی په باره کې حداقل یو ابتدایي معلومات ولاس ته راولي د دغه کتاب څه دوی کولی سي د ماخذ په توګه استفاده وکړي.
اوریدونکو تاسو سر به خپرونې ته غوږ یې. موږ سره په دې پروګرام کې له هالند نه ناهید صدیق علومي میلمنه ده. د خپرونه لا ختمه شوې نه ده. یو لنډه دمه اخلو د دمه وروسته له میلمنې سره خبرې جاری ساتو. د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستې شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ او د خالي په ورځ اورېدې شي. اوریدونکو سروې خبرونه ته یو ځل بیا ښه راغلاست. ملیحه میرزاده مو تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم. موږ سره نن په پروګرام کې ناهید صدیق علومي میلمنه ده چې مخکې هم را سره خبرې وکړي. نورې خبرې به په دې برخه کې کوو. ناهید بیبی یو تپوس په کوم تاسو چې دومره ډېرو ښځو سره خبرې کړې دي د هغوی د ژوند کیسې مې اورېدلې دي چې کومې سختۍ ګاللې دي د هغې نه خبر یې نو کومه داسې یوه نقطه چې تاسو داسې مشترکه ګڼئ چې دغه ټولې ښځې چې دي د کوم یو دوه غټو مشکلاتو سره مخامخ وي یا دي او دوی هغه سختۍ تیرې کړې دي. بل عموم ولا تپوس کو د افغانستان ښځې د کوم مشکل سره مخامخ دي؟
ملیا جانې د افغانستان ښځې په اور وکي په ډېرو مختلفو شیانو مشکلاتو باندې دوی مواجه دي. اول دا چې د وطن څخه لیروالی دا ډېر یو غټه ستونزه ده. نوی مملکت ته نوی ژبې ته نوی کلتور کلچر ته راتلل او د دې نوی ژوند سره تطابق کول دا هم یو پروسه ده. او دغه د ژوند ناخوالی دا څلوېښت کاله جنگ چې موږ ټوله هلته په خپل وطن کې زغملی دي دغه خپله یو لویه ناخواله بله ده چې موږ یې دلته زموږ ښځې ګالي. دا اسانه کار نه دی ولې په هر حالت کې هر فامیل هر ښځه هر یو خپل علایدګي داستانونه لري ناخوالی لري قصې لري بدبختي لري. یعنی څه چې درته وایم ما هره قصه چې په دې کتاب کې د دوی څه اورېدلې دي خو البته هغه ډېر غمجن شیان به شاید ما په دې کتاب کې نه راولې ولې ډېر خبرې په دې کتاب کې شته چې که څوک وغواړي چې د دې ښځو په باره کې پوه سي یا د دوی د ژوند په باره کې پوه سي د دې کتاب څخه دوی کولای سي یو شی ده یعنی مهاجرې ښځې په باره کې پیدا کړي.
او اوریدونکو ته به دا ووایو دا یو قسمه د الهام په توګه ښځې اخیستی شي د هغې د زده کړو نه څه د دوی د تجربو نه څه زده کړه دوی کولی شي مخې ته راتللی شي ژوند کې څه ګامونه پورته کولی شي څنګه ژوند خپل ښه کولی شي نو ناهید دوی وایي چې د دوی مقصد هم دغه دی.
بالکل بالکل شی چې تاسو وویل بالکل همداسې ده چې په آینده کې که څوک وغواړي د یو چا څخه الهام واخلي یا د یو چا تګلارې څخه تعقیب وکړي دوی کولی سي د دغه ښځو چې دوی په ډېر شهامت سره ژوند تېروي د دوی د ژوند څخه یو الهام یا یو تعقیبي برخه واخلي.
که ژوند درته موقع درکړه نو کله به تاسو غواړئ چې بیرته افغانستان ته لاړه شئ هلته خپلو کارونو ته دوام ورکړئ؟
ملیه جانی دا بزدیر پا صداقت و پدیر راستی صدر درتوائیم که زنن موقع پیدا کم چه از ما وطن آرام دی او ما تا یعنی آرامی خوب پا هر صورت یعنی ما تا دجوان خطر طول انسانان دا خپل دجوان دا پارا کوشش کیی چه پا خطر کیران نسی یعنی دا وز پا افغانستان که دا از مش سمر جورنالستان وجل کیجی هر او راست دا از مش باسواد خالق وجل کیجی از مش زوانان وجل کیجی از مش قوائی مسلا وجل کیجی چه دا هر یو چه پا افغانستان که وجل کیجی دلت از مش زره جالی ورت کسا موقع پیدا کم چه پا افغانستان که اداقل دا از ما دا جوان خوندی دی او زد تر خطر لاندی نرازم زد سباخ پل وطن دازم یعنی دا وست شه چه ما پا حالان که پا معتبر اروپایی مملکت که ما ایزده کردی دی زد اغا غوانم چه خپل مملکت دا خپل خلگو تا خپل زوانانو تا دا اغا انتقال ورکم پا دیر شوق سره یعنی عدف میدادی چه دا هر یو دا افغانش فامیلو چخه شه چوله نه ولی بیشتر خلگه دا اغا غواری چه وای وای دا اغا آرامی وسی بس مش چوله دا اغا زایسا کده که و برد زو خپل وطن دا تبان چه زهم ست ریست غوارم چه بر تولا رسم
لکه مونگ استاسو دا مجله یا دا ونه وکره کلک سپاغی بانده هم و غگیگو بانو مجله سوا او سدا اوس همشتا او کسنگا مونگ تا دای معلومات را کرده بیا تاسو چه کل دا دی مشری کولا نو آغا تجربه سنگا هم
دا د بانو مجله بانو د ښځې په معنا میرمن په معنا ده او تقریبا ما لس کاله هلته کار وکړ چې په دې مجله کې ما ډېر ریسرچونه کړي دي ډېر داستانونه ما په مختلفو برخو کې ما پژوهش کړي دي یعنې ریسرچ پژوهش مې کړي دي د ښځو په باره کې د ښځو د زیبایي دپاره دغه د ښځو دپاره ډېر دا جالب و د دې خاطر چې دا د ښځو مجله وه ما کوښښ کاوه چې داسې شیان په دې جلکی راسی چی ده شدو ده پام وارد وگرسی او زما سر تقریبا شپیته شدو کار کوا چی با مختلف و برخو که دوی کار زما سر کوا داکتریم وی انجینیریم وی لیکوالی شایرانی یعنی هر صفحه ده یو نفر ده پار ما تخصیص ور کردی شو تسی پیجی چی پا رسانو که آغم چاپی رسانو که کار آسان ندی آغا پا دی مانا چی هر یو ده از ما هم کاران پا مختلف مملکتو که شونده کوا او زپا بل مملکت که نو ده ده دلاری لیروال دا د کمپیوټرو سیستمونه دا ډېر موږ ته ناخوالي پیدا کړې وې خپلې سر د هغو څخه زموږ کار ډېر ښه و او کار مو کاوه تقریبا ما لس کاله ته هلته کار وکړي یو څو میاشتې تر مخه دغه کرونا او دغه شیان چې پیدا سوه مجله ستاپ سوې ده او ما اصلا دغه خپل کار هم د دې مجلې سره ختم کړي هغه څو دلیله یې درلوده یو دلیل دا و چې ما دا خپل کتاب شروع کړی و او نور ما غوښتل چې خپل د ځان دپاره نور کار وکړم دا دومره لس کاله ډېر یو دومر دی چې سړی په یو ځای کې کار وکړي او خپل ټوله انرژي بل ځای مصرف کړي نو ما دغه کتاب چې شروع کړي په دې کې زه پوس ولم چې لس طرفه سړی نسی کولای چې کار وکړي نو ما د خپل ټوله انرژي پر دغه کتاب باندې اچولې ده چې زه وکولای سم حداقل د دې کتاب سلسلې شاید لس کتاب سي دغه لس جلد سي شل جلد سي نه پوهېږم ولې اوس خو پر دوام جلد باندې کار کوو نو هغه مجله ما دغه سره اوس فعلاً ستاپ کړې ده مجله یو شمار فکر کوم چې
راوتلی ده
ولی ځکه هلته اوس
فعلا کار نه کوم. سمه ده. طاهر بی بی د راتلونکي لپاره ستاسو خووې چې تاسو زیات فوکس یا توجه هم په دغه کتابونو باندې کول غواړئ. یو پوښتنه به درنه وکم، د افغان ښځو لپاره چې هغوی ستاسو په نقشې قدم راوتل غواړي، څه داسې یو تاکید به ورته کول غواړئ چې په ژوند کې ورته پام وکړي د کامیابۍ لپاره څه ضروری دي؟
ملیه جانې، دا خو ډېر ښه ښکلی سوال هم دی ولی څو برخې هم لري، ولی زه به پر دا یوه برخه باندې خبرې وکړم. زما پیام ټولو ښځو ته دغه دی چې دا ښځې په هر ځای کې چې دي، نه یوازې افغان ښځې، په هر مملکت کې چې ښځې دي، یو د بل پشتیبانې دي وکړي، یو بل سره سپورت کړي، د دې خاطر چې د ښځو تکلیف افغانستان، پاکستان، ایران، عربستان په ټولو کې دغه د خشونت تکلیف مختلف ټول لري یوازې په افغانستان کې نه دی افغانستان جنگ هم ورسره دی چې نو هغه نور هم بدبختی ده ولې په تاسف سره په دې اخرو وختو کې ډیر وخت دغه ښځې خپله یو د بلې ښځې د خشونت سبب ګرځي د دې سبب ګرځي چې یو بل ته مثلا سپورت ورنه کي او د هغو وشاته ونه درېږي نو زما پیام ټولو ښځو ته دغه دی چې یو بل ته لاس ورکړي یو د بل وشاته ودرېږي که تاسې خپله یو د بل وشاته ونه درېږي موږ به نو د نارینو څخه څه ګیله باید وکړو وخت چې موږ خپله یو د بل وشاته ونه درېږو زما په نظر صداقت د یو انسان د پاره د هغه جوهر دی راستي د یو انسان د پاره یو جوهر دی ښه کار کول یعنی با مسؤلیت کار کول د انسان د پاره دغه یو جوهر دی هر ښځه هر نر هر څوک کولی سي چې د دغه صداقت اعتبار اعتماد دغه خصایل خپل په ځان یا خپل په ذهن کې دغه ته رشد ورکړي خاصتا زما د ټولو ښځو څخه دغه خواهش دی چې راځئ چې لاس یو بل ته ورکړو راځئ چې یو بل وشاته ودرېږو یو بل سپورت کو یو بل پشتیبانی وکړو زه فکر کوم چې دا کار کوکو د ټولو ښځو دپاره دا به یو ډېر یو لوی راسته راوړنه وي نو زه غواړم چې که وخت ولري یوه دقه زه نور هم
ضرور ولې نه
ملیا جانې برلاوی چې زما دغه کارونه و ما د مادرید د پانتون د پاره د افغانستان د ښځو د پاره چې دوی په دې سل کال اخر کې د آل حضرت امان الله خان د وخت څخه یو ریسرچي مقالې لیکلي دي چې دغه د مادرید په پانتونو کې دوی غواړي دغه اتحادي اروپایي یو کتاب چاپ کړي د ښځو د افغانستان د تاریخ دا باره کې په دغه باره کې هم ما تقریبا څلوېښت صفحې مقالې لیکلي دي بیا مې په انګلیسي ترجمه کړې دي او دا مې هغو ته استولې دي نو ودې وڅنګ ته نور کارونه هم ما کړې دي چې بیا کبل وخت ما وته برابر سلو بیا به نور هم درته وایم
انشاءالله ضرور مونږ به اورېدل غواړو بس متاسفانه مونږ سره نیمه ګنټه د یوې شو لپاره خو بیا هم به مونږ تاسو سره خبرې کول غواړو تاسو سره ډېر غټه خزانه ده تاسو د قلم خزانه ده مونږ به اورېدل غواړو نور تاسو په ژوند کې څه هلې ځلې دي اوس هم ډېر زیات خوشاله شو چې تاسو را سره خبرې وکړې دا نیم ساعت مونږ ډېر خوند واخستو تاسو ته په راتلونکي ژوند کې ډېره کامیابي غواړو او ډېره مننه درنه کوم
اغلی ملیا جان میرزاده زه هم ستاسو څخه ډېره مننه کوم ستاسو د دعوت څخه مننه کوم ستاسو کامیابي زما کامیابي ده دا فرق نه کوي چې ته په کوم ایواد پورې اړه لرې زه په کوم ایواد پورې اړه لرم هر ښځه چې کامیاب سي زما کامیابي ده ډېره مننه ستاسو د دعوت څخه
ډېره مننه ډېر خوند او کور مودان د خدای پامن
د خدای پامن
اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې را سره ملګری و ناهید صدیق علومی مونږه امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شوي وي په راتلونکو اونو کې بل نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای پامن
شاد